السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې مخکې 10 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو رې په دغه پروګرام کې دوه اونیزې خپرونې تاندې څنګې او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ اورې. خو تر هر څه مخکې په لومړۍ نیمه یې ورپسې په لږ وخت کې اورئ چې افغان حکومت وایي په حکومتي چارو کې د شفافیت او حسابدهۍ اصل ته په پام پرېکړې کېږي، نه د قومي او حزبي مصلحتونو په اساس. د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان له حکومت سره د برېښنا د څو پروژو لپاره د مرستې قرارداد لاسلیک کړ. نور مهم راپورونه هم درته خپرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته غوږ دو چې رحمت الله افغاني وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرته کې افغان حکومت وایي له هغه رئیسې چې وسلوالو طالبانو پر ټولګټو پروژو د حملو بندیز لګولی، د پراختیایي پروژو کارکوونکو ته امنیتي ستونزې کمې سوې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دریم سرحدي کنډک قومندان د مین په چاودنه کې ووژل سو، او د امریکا منتخب ولسمشر به نن د بهرنیو چارو وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي له هغې رئیسې چې وسلوالو طالبانو پر ټولګټو پروژو د حملو بندیز لګولی، د پراختیایي پروژو کارکوونکو ته امنیتي ستونزې کمې سوې دي. د افغانستان د انرژۍ او اوبو وزارت مرستیال امان الله غالب ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی یو شمېر پروژې حتی په هغو سیمو کې هم فعالې دي چې د وسلوالو طالبانو تر واکمنۍ لاندې دي.
یعنی عملي سکورو کوم پروژې زموږ ساحو کې روان دي. کندوز کې خلک انجینران زموږ نه تلو ساحه کې اوس هغې ته بمانت خلک نه کوي، او انجینر زموږ د ځې خپل کارونه مخکې او دا خپله یو روشدي دي او امیدواري دی چې انشاءالله زموږ پروژې به مخکې راشي.
وسلوالو طالبانو څه موده مخکې اعلان وکړ چې پر هغو پروژو به حملې نه کوي چې ګټه یې ولس ته رسیږي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دریم سرحدي کنډک قومندان د مین په چاودنه کې له یو پولیس سره وژل سوی او بل پولیس ټپي دی. د کونړ امنیت قومندان جنرال جمعه ګل همت نن ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې ولی جان او ورسره ملګري یې په دانګام ولسوالۍ کې وها پوستې ته پلي روان وو چې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ریموټ کنټرول مین له چاودنې سره مخ شول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د دې هیواد په سلو کې اتاوی ښځې له یو ډول تشدد سره مخامخ دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په سلو کې 50 نجونې مخکې تر دې چې شپاړس کلنې سي ودیږي.
87% زنان په افغانستان کې 80% ښځې په خپل ژوند کې له تشدد سره مخامخ شوې دي. په همدې حال کې 95% ښځې د جبري ودونو قرباني شوې او 50% ناویانې د واده په وخت تر 14 کلونو کم عمر لري.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې له تشدد زیاتی سره د مبارزې کمپاین پرون پای ته ورسید. افغان حکومت د 14 ورځنۍ کمپاین بریالی بللی او وایي چې د ښځو پر حقونو د خلکو معلومات ورسره زیات سوي دي. او له پکتیا تر خوست د وارداتي برېښنا د رسولو پروژه پرون پیل سوه. پر دې پروژه به 110 میلیون امریکایي ډالره ولګېږي چې د آسیا پراختیایي بانک ورکوي. د خوست والي حکم خان حبیبي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژې کار به په 14 میاشتو کې بشپړېږي او دې ولایت به 230 میګاواټه برېښنا ولېږدول سي. د حبیبي په خبره د دې پروژې له بشپړېدو سره به په خوست کې نږدې 20,000 کورونه ته برق ورسیږي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې د بهرنیو چارو وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. هغه پرون شپه ناوخته په خپل ټویټر کې دا اعلان کړی. که څه هم نه د معلومه چې څوک به د امریکا د متحده ایالاتونو راتلونکی د بهرنیو چارو وزیر شي، خو امریکایي رسنوی ویلي ریکس ټیلرسون د کاندیدانو په سر کې دی. فاکس نیوز خبر ورکړی چې د اکسون موبایل کمپنۍ مشر ریکس ټیلرسون به د ټرمپ انتخابي د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سلاکار رسنوی ته ویلي دي چې په روسیه کې د ټیلرسون کاروبار او اوږده تجربه هغه د دې دندې لپاره مخکښ نوماند کړ. که چیرته هغه کاندید سي، له روسیې سره به یې اړیکې په سنا مجلس کې چې د وزارت د څوکۍ د ګټلو لپاره یې مثبته رایه ضروري ده، ډېر تر بحث لاندې ونیول سي. د امریکا په سنا کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړی او د اکثریت مشر مچ مکوین لوای چې کانګرس به د دې هیواد د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال ډونالد ټرمپ سره د روسیې د همکارۍ په اړه د سی آی ای د راپورټ څېړنه وکړي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې داسې انګیرلې ده چې د روسیې حکومت د کمپیوټرو د هکولو له لارې له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې ده. د سنا د اکثریت مشر پرون خبریالانو ته وویل چې روسان د امریکا ملګری نه دي او د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې او نورو سازمانونو د کمپیوټري سیستم د هکېدو امکان یې غندلی دی. هغه څرګنده کړه چې په دې کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنې د یو ګوند مسله نه ده. د میچل دا خبرې په داسې حال کې خپرې سوي چې په امریکا کې یو شمېر پالیسي جوړونکي چارواکي او د استخباراتي شبکو غړي په دې اړه چې د کمپیوټرونو د هکېدو مسله څومره ژوره ده زیاته اندېښنه څرګندوي. سپینې ماڼۍ چې د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د کمپیوټرونو د هکېدو د ادعاو په اړه یې خپلې څېړنې پیل کړې دي، په دې اړه د سنا د استخباراتي کمیټې د تحقیق هرکلی کړی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په موصل کې د جګړې لومړی کرښې ته ورغی. هغه له خپل پوځیانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د داعش وسلوال به د موصل جګړه وبایلي او له سیمې به وتښتي. هغه وایي نړیوال مجبور دي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له عراق سره همکاري او هماهنګي وکړي. زموږ پوځي ځواکونه به داعش له منځه یوسي. راپورټونه وایي چې د عراق د فدرالي پولیسو 2000 کسي ځواک د موصل په ختیځ کې په پوځي عملیاتو کې ګډون ته تیار سوی. د عراق صدر اعظم په خواجمنه کړې و چې د 2014 میلادي کال تر پایه به موصل ښار د داعش له وسلوالو پاک کړي. او د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونیو ګوتریس پرون د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه د خدمت لوړه وکړه. دی به د 2019 میلادي کال په پیل کې د بان کی مون پر ځای د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړي. انټونیو ګوتریش په 20 کلن دی. هغه تر دې مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د مشر په توګه کار کړی. ګوتریس د روان کال په اکتوبر میاشت کې د بان کی مون پر ځای چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه یې د خدمت موده پای ته رسیدلی وټاکل سو. او کریستینال رونالډو د څلورم ځل لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د طلا توپ وګاټه. د پرتګال د ملي ټیم او د هسپانیې د ریال مادرید کلب د اتل سکال یو 50 ګولونه وهلي او خپل دواړه ټیمونه یې اتلولۍ ته رسولي دي. پرتګال د اروپا جام اتل دی او ریال مادرید هم د اتلانو په لیګ کې اتلولۍ خپله کړه. رونالډو ته په 2014 میلادي کال کې د ډیرو ګولونو او ښې لوبې په خاطر د جایزه پرون شپه په فرانسا کې ورکړل سوه. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
نننه چې تر دې د ازادي راډیو ورې د خبرونه په ازادي راډیو ټکي اورګې پانه هم کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت وایي په حکومتي چارو کې د شفافیت او حساب دهۍ اصل ته په پام پرېکړې کوي، نه د حزبي او قومي مسلحتونو په اساس.
نه قومي اجراءات کېږي، نه حزبي اجراءات کېږي او نه سلفوي اجراءات کېږي. د افغانستان د حکومت تصامیم د افغانستان د ادارې د سمون په برخه کې دي.
د برېښنا او نورو ټولګټو پروژو له امنیته ډاډ ورکول کېږي.
تشویش دی ډېر پد لرو چې الحمدلله د ټول انرژي پروژې چې موږ هر ځای کې جوړو، هر د بندونه جوړو، د هر د سرمایه ګذاري کېږي. الحمدلله د پروژې چې عمل منفع پروژې دي، دې باندې کوم امنیتي کوم مشکلات تر سره نه و.
د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی لور فاطمه ربانی وایي خلکو بې ځایه پر دې انتقاد کړی چې ولې پړونه په سر نه و.
Completely on me that I was not wearing the headscarf, but however I was wearing Gandhi Afghani.
نور مهم مطالب هم له روحي لده تر پیرا سره پاتې شي. و وخت لاس بجی او لاس دقیقې کیدونکې دی. سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یو ځای شوي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي په حکومتي چارو کې د شفافیت او حسابدهۍ اصل ته په پام پرېکړې کیږي او په حکومتي چارو کې د قومي او حزبي مصلحتونو پر بنا پرېکړې نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د یوې واحدې کړنلارې نشتوالی د اداري فساد د پراختیا سبب بللی دی. فرشتي جلالزه په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د آسیا له پراختیايي بانک سره د قرارداد پراساس به لږ تر لږه درې سترې پروژې پیل سي. د دې وزارت مرستیال امان الله غالب پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دې پروژو به لږ تر لږه 450 میلیونه ډالر لګښت راسي چې 300 میلیونه ډالر به د آسیا پراختیايي بانک او پاتې به د ناټو تړون د امریکا د نړیوالو پراختیايي مرستو اداره یو ایس ایډ او نورې مرستندویه ادارې ورکوي.
یو پروژه یو سټیشن یو بک تو بک په نامه په لخومري کې جوړیږي. ترکمنستان کوم بخت راځي هغه سره د افغانستان بخت یو ځای وسل او په دې فائدې لاندې کې موږ کولی شو کوم برق وارداتي چې موږ دولت غواړي رئیس جمهور چې افغانستان به یو ترانزیت کې شوته مبادل تبدیل کړو نو همدا برق موږ کولی شو ترکمنستان برق به هم تاجکستان ته خرڅ کړو ضرورت لري هغه ته به خرڅ کړو یا پاکستان چې ضرورت لري کابستان ګرمي وخت کې هغه ته به خرڅ کړو. دویم برق په مهم پروژه کې جوړیږي بامیان مرکز ته چې برق ولېږل شي 240 کیلووات لاین تقریبا 300 میگاوات په ظرفیت دشتالوان نه واخله بامیان مرکز پورې تقریبا 10000 کورونو ته هلته د هغې شبکې توضیحي هم جوړیږي.
د ښاغلي غالب په وینا د دې پروژو کار به تر 2030 میلادي کاله بشپړ سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مرستیال څرګنده کړه چې د دې پروژو له بشپړېدو سره به افغانستان په سیمه کې د انرژۍ د ترانزیت په یو مرکز بدل سي چې د دې هیواد له اقتصادي ودې او د امنیت له ښه کېدو سره به د پام وړ مرسته وکړي.
مطابق د پلان تقریبا ډیزاین مطالعه شوې دی. 2013 کې امتیاز کار به ختمي. ما ولته دا خدای پروژه مجموعه پروژه بانک ته انکشافي اساس ورکړي. تقریبا 2.3 بلین د خپل بانک ته انکشافي پیسې دي کې د نیټو د 16 میلیونه د نیټو طرف نه کوم پیسې راغلي د انداسه دی یو سای دی او نور دونرونه کی اف دبليو المان دي کې هم پیسې شامل دي او تقریبا د پورا پروژه مدیریت د پیسې خپل بانکینګ
شافیه اسیا مخکوي. امان الله غالب زیاته کړه چې حکومت په د برېښنا د انتقال د دې پروژو تر بشپړېدو وروسته لالمره د انرژي د تولید یا سولر انرژي پر پروژو کار پیلوي. د اسیا پراختیايي بانک په یو خبر پانه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د شوی قرارداد پر اساس به د ترکمنستان 500 میگاواټه برق له افغانستان سره ونښلول سي. دا قرارداد لسکلندې خود دواړو هیوادونو د حکومتونو د پریکړې پر اساس تمدیدېدلای سي. د دې بانک په وینا د دوشي او بامیان ترمنځ د برېښنا د انتقال پروژې پړې دو سره به 150000 کورنۍ ته برښنا ورسي. د آسیا پراختیايي بانک په تیریونی ملسیزه کې افغانستان سره د ترانسپورت، د انرژي د تولید او اقتصادي ودې لپاره 3 میلیون ډالرو زیاته مرسته کړې ده. د بانک افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرستې تعهد کړی دی.
ازادي رادیو ته غوښتل په بخښنې سره چې د دغه رپورت مقدمه مو اشتباه لوسی او په همدې اړه باندې مرکه هم له ښاغلي امان الله غالب سره اورو.
تاسو ته به امنیت اجازه درکړي؟ تاسو فکر کوئ چې دغه دوه دانې سترې پروژې چې په پام کې لري دا بشپړې کړئ؟
نه ان شاء الله امنیت کې دي کوم تشویش دې لپاره نه لرو چې الحمدلله د ټول انرژي پروژې چې موږ هر ځای کې جوړو هر د بندونه جوړو د هر د سرمایهګذاري کېږي الحمدلله د پروژې چې عمل منفعت پروژې دي دې باندې کوم امنیتي کوم مشکلات تر اوسه نه وو او موږ ته کار دا کوو چې هر یو پروژې چې موږ منطقه کې جوړو د خپل د منطقې د کس نه مردم نه خلک نه استفاده کوو هغې موافقه اخلو هغې ده کوو او د امنیت اکثره زموږ پروژې د پولیس یا د امنیتي غونډ کم پر د مردم د محل د شورای محل طرف نه د هغې تعهد مطابق هغې کار مخکې ځي. تقریبا $1.5 میلیارد پروژې تر اوسه روان دي. افغانستان کې د کابل لوګر لاین روان دي. خپله تخار کې زموږ پروژې قندوز کې زموږ سم زموږ 2 سال کې کار روان دي. هلمند کې زموږ پروژې روان دي. د دې پر امنیت د خاطر زموږ پروژې تر اوسه بند شوې نه دي. امیدوار یو چې د پروژې نوې پروژې راځي همداسې مخکې راشي.
غالب صاحب طالبانو مخکې اعلان وکړ یو څو موده مخکې چې دوی به نور په داسې پروژو باندې حملې نه کوي چې هغه خلکو ته ګټه ورڅخه ورزیاتي. تاسو د طالبانو دغه تغییر څخه وروسته په دې مسله کې یو څه بدلون لیدلی؟ یعنی واقعا تاسو لیدلی دي پر دغه سی فعالیتونو باندې حمله کمی سوی یا څنګه؟
او دقیقو مخکې نه متاسفه رسول د اکثر پروژه موږ کوم ځای کې چک ورده کی چې پروژه موږ ضرور خپل کوم منطقه کې چې کار روان دي خپل طالبانو منطقه دي هغه خپل موږ ته اخر جنرالانو کمپنیانو هغه ته اجازه ورکړي د صحیح کار پر ځان کار کوي. یعنی دا روان مخکې نه روان او د یو اعلان شو رسمي اعلان کړی دی د پر امیدواری لیکونه هم چاچو دي. یعنی عملی اسکور کوم پروژه موږ ساحه کې روان دي. قندوز کې خلک انجنان موږ نه ټول ساحه کې اوس هغې ته ممانت خلک نه کوي او انجینر زموږ د ځې خپل کارونه مخکې او دا خپله یو روشنی دی او امیدواري دی چې انشاءالله زموږ پروژې به مخکې راشي.
د اوبو او برېښنا وزارت له مرستیال سره مو مرکه ولیده چې د لویو پروژو او په خاصه توګه د برېښنا بندونو د پروژو او د امنیت په اړه باندې ډاډ څرګند کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان حکومت وی په حکومتي چارو کې د شفافیت او حسابدهۍ اصل ته په پام پریکړی کیږي او په حکومتي چارو کې د قومي او حزبي مصلحتونو پر بنا پریکړی نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د یوې واحدې کړنلارې نشتوالی د اداري فساد د پراختیا سبب بللی دی. بیا هم فرشتې جلازې ته وګدو.
د افغانستان د ولسمشر دفتر ته اردوي چې په حکومتي ادارو کې د سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس پریکړه کیږي او د اداري فساد پر ضد مبارزه کمزوري کړې ده. د ارګي وویندوی دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت دواړه رهبران د اداري فساد پر ضد مبارزې ته کلک تعهد لري او په دې برخه کې هیڅ ډول سیاسي یا قومي مصلحت په پام کې نه دی نیول شوی.
د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېر واضح او ښکاره دی. د حکومت دواړه مشران د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل تعهد او ژمنتیا لري. د نړیوالو ادارو چې د رڼتیا او د شفافیت په برخه کې کار کوي د هغو ارزونې همداسې شي. د ملي وحدت حکومت تعهد او د هغوی اجراعات د فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښکاره او محسوس دي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې ویلي چې سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس پریکړو د افغانستان په حکومتي چوکاټ کې له اداري فساد سره مبارزې ته خنډ پیش کړی دی. د دې ادارې مشر سید حسین فخری پرون ازادي راډیو ته وویل چې په حکومت کې د اداري فساد د مبارزې په برخه کې ځینې پرمختګونه سوي خو د مبارزه بریالۍ ځکه نسی بلل کېدای چې لا هم زیاتې پریکړې د قومي او سیاسي لومړیتوبونو پر اساس کېږي. شغلی فخری زیاته کړه چې د افغانستان د حکومت په سیاسي رهبری کې باید د اداري فساد پر ضد د بریالۍ مبارزې یو واحده کړنلار رامنځته شي. خود ولسمشر د مطبوعاتي دفتر ویندوی دوا خان مینپال د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې د مشر د څرګندونې رد کړې او ویل چې په حکومتي چارو کې شفافیت تر هر څه مخکې په پام کې نیول کېږي.
نه قومي اجراءات کېږي، نه حزبي اجراءات کېږي او نه سلفوي اجراءات کېږي. دا خو د دې روښانه کې مثلا چې په کوم ځای کې قومي حزبي تصامیم نیول شوي دي. د افغانستان د حکومت تصامیم د افغانستان د ادارې د سمون په برخه کې دي. خو د دې لپاره کار کېږي چې اداره جوابګوی شي او د ټولو خلکو د باور او د اعتماد وړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسي انټرنیشنل افغانستان د نړۍ په هغو 5 هیوادونو کې بللی چې اداري فساد پکې زیات دی او حتی د دې هیواد امنیت یې خراب کړی دی. د دې سازمان په کلنی رپورت کې ویل شوی چې افغانستان، شمالي کوریا، سومالیا، انګولا، جنوبي سودان او سودان د نړۍ هغه 5 هیوادونه دي چې اداري فساد اوج ته پکې رسیدلی دی. د سازمان ویلي چې په افغانستان کې د اداري فساد د زیاتوالي لامل میلیونونو ډالر چې باید پر بیا رغونه او د دې هیواد د خلکو د ژوند د شکېدو لپاره لګیدلی وای غلاسوي او د سولې د ټینګولو هڅو ته جدي زیان رسولی دی.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدغه خبرونه کې واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست د افغانستان د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی لور فاطمه ربانی وای د دې لپاره په خلکو په دې باندې انتقاد کړی چې په ساري پړنې نو او ملي جامې په تنوي هغه لازادي رډ سره په یوې ځانګړې مرکه کې د خلکو له توند انتقادونو اندېښنه وښوده او په هغه باندې خپل خوشحالي څرګنده کړه. له فاطمه ربانی سره ملالی بشیر مرکه کړې ده.
زه فیشن ډیزاینر نه یم. دا کار چې زه یې برخوم زما شخصي نه دی بلکې د یوسیج لخوا د افغان صنایعو د ملاتړ لپاره دی، لکه شات، قالینې، وچه میوه، زعفران او داسې نور. دا ډیر مثبت نوښت دی چې افغانان او افغانستان په یوه مثبته رڼا کې نړۍ ته ښکاره کړي. یوه میاشت مخکې له ما غوښتنه وسوه چې د دې پروژې برخه سم او د ډسمبر په 16 مو په بریالیتوب سره دا پروژه پیل کړه. موږ افغان خوراکونه وړاندې کړل او د پروژې یو اړخ دا و چې پرمختګ خوښوونکي افغانی ښځې ښکار کړي، ځکه کله چې تاسو د افغانستان نوم یاد کړئ په عمومي توګه د افغانستان نوم له جګړې، وژنو او ځپنو سره تړل کېږي.
افغانستان
oppression.
Recently, you have tweeted how people.
په دې وروستیو کې تاسو پر ټولنیزو رسنیو د یو شمېر خلکو لخوا تر انتقاد لاندې کېدو په اړه لیکلي. په دې اړه یو څه راته ووایاست.
له
بده مرغه زما یوه مقاله چې اصلا یوه مرکه وه خپره سوه، او په دې مرکه کې زه یوازینی افغانه نه وم، درې نورې افغانانې هم وې. دا مقاله ډېره ناسمه تعبیر سوه. دا ډېره د تعصب خبره ده چې منتقدینو په بشپړه توګه پر ما توجه متمرکزه کړه چې ما ولې پوړنی نه دی پر سر کړی. خو ما افغاني کالی اغوستي وه، دا ډېر سنګین کالی و او دا زموږ ملي کالی دي. زه ډېره حیرانه سوم چې خلکو د دې پروژې نور ټول مثبت اړخونه له پامه وغورځول او یوازې یې پر یوه منفي اړخ توجه وکړه، او دا یې پر ما او زما پر کورنۍ د انتقاد لپاره وکاروله. دوی هڅه وکړه زما پلار او د هغه نوم سپک کړي، او زه په دې خفه سوم.
ځینې خلک پر هغه تنظیم انتقاد کوي چې جمعیت ګوند دی او ستاسو پلار ورسره تړاو لاره. دوی وایي ستاسو له کالو یا کار سره یې هېڅ ستونزه نشته، بلکې دوی ادعا کوي چې جمعیت ګوند د خپل واک پر مهال ښځو ته د کار اجازه نه ورکوله. آیا فکر نه کوي چې له هغو درو نورو ښځو څخه تاسو ځکه تر انتقاد لاندې سواست چې کورنۍ مو له داسې یوه تنظیم سره تړاو لاره؟
دا رښتیا نه دی. زه په بشپړه توګه له دې خبرې سره مخالفت کوم. که تاسو افغان تاریخ وګورئ، تاسو به پوه سئ چې دا ټول درواغ، غیبت او پروپاګند دی چې زما د پلار پر ضد کاریږي. زه غواړم زما د پلار له خوا یوه فتوا، یوه ویډیو یا یو څه چې زما پلار ویلي وي چې ښځې باید د باندې ولاړې نه سي، زده کړې ونه کړي، وګورم. د ده خپلو لوڼو موږ ټولو زده کړې کړي دي، موږ پوهنتونونو ته تللي یو، ما خپله ماسټري کړې ده، او دا څنګه امکان لري چې زما پلار په خپل کور کې خپلو لوڼو ته د زده کړې اجازه ورکوي او د باندې نور ښځې نه پرېښوده؟ دا هر څه سره په ټکر کې دي. زما ټولې خویندې کار کوي. زما پلار د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کلک پیروي وو.
So their basic argument. The منتقدینو انتقاد هم دا دی چې وایي ستاسو کورنۍ د خپل شتو لپاره یو ډول اصول درلودل او د نورو د شتو لپاره یې بیل. دوی وایي له همدې کبله تاسو کړای شو زده کړې وکړي.
Get an education. I was able to get an education. Yes, I was.
هو، ما وکړای شو زده کړې وکړم. پر موږ د خدای رحمت سوی و چې داسې پلار راکړې وو او ډېره پیاوړې مور راکړې وو چې ماته د زده کړو اجازه وکړه، او موږ ډېره زغم لرونکي کورنۍ درلوده. زه یوازینی کس نه یم چې داسې کورنۍ مې درلوده. داسې ډېرې کورنۍ وې. دغو منتقدینو یوازې غوښتل دا خبره زما پر ضد وکاروي او په خپلو سیاسي اجنډاوو کې بریالي سي. دوی ان هغه مرکه لوستلی نه ده او یوازې عکسونه کتلي او خپل نتایج یې راویستل.
And Fatima, would you condemn the ideology of Jamiat?
Fatima jani aya ka tasu da si kum subut wawini chi Jamiat gund ya bal har gund shidzi zapi zdakru aw ya karta ina prishdi tasu ba haga gund ya tanzim wagandai?
Yeah, of course, we're in the 21st century.
هو، پرته له شکه موږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو. زه فکر نه کوم پرته له ځینو سختریڅو داسې څوک په سیاست کې شته چې د ښځو زده کړه او داسې نور منع بولي. که د اسلام موضوع ته بېرته راسو، ځکه خلک هر ځل د اسلام خبره کوي، که څوک غواړي د اسلام اصلي ښوونې عملي کړي، اسلام وایي ښځې باید زده کړې وکړي، ښځې باید کار وکړي، ښځې ډېر حقونه لري. په افغانستان کې ډېر څه بدل شوي دي، خو ډېر تغییر ته اوس هم اړتیا شته.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم د فوټبال مینوالو ته یو راپور لرو. د نړۍ د فوټبال اتل کریستیانو رونالدو د څلورم ځل لپاره د طلا توپ وګاټه. د فوټبال نړۍ دغه ستوري ته د پرتګال په ملي ټیم او ریال مادرید کلب کې د ښې لوبې او د ډیرو ګولونو د سرته رسولو په خاطر د طلا توپ ورکړل شو. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه رپورټ واورئ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کریستیانو رونالدو د څلورم ځل لپاره د فوټبال د نړۍ تر ټولو غوره جایزه د طلا توپ وګاټه. هغه ته په 2014 میلادي کال کې د پرتګال په ملي ټیم او د هسپانیې په ریال مادرید کلب کې د ښې لوبې په خاطر دا جایزه پرون شپه په فرانسې کې ورکړل شوه.
کریستیانو، او نوم د فرانس فوټبال، ژه ته رمه سه 61م بالون دور. مرسی بوکو.
یو درش کلن رونالدو د طلا د توپ د ترلاسه کولو پر مهال د پرتګال او ریال مادرید په ټیمونو کې له خپلو ملګرو او مینوالو مننه وکړه او ویې ویل چې ډیره زیاته لیوالتیا یې درلوده څو دا جایزه ترلاسه کړي. زما لپاره ډیر د ویاړ ځای دی چې د څلورم ځل لپاره مې د طلا توپ ترلاسه کړ. احساسات مې هماغسې دي لکه څنګه چې مې په لومړي وار دا جایزه ګټلې وه. هیڅکله مې فکر نه و کړی چې د طلا توپ به څلورم ځل ګټم. زه ډیر خوښ یم. رونالدو درې واره مخکې هم د طلا توپ ګټلی. 2008، 2013 او 2014 میلادي کلونه هغه کلونه دي چې کریستیانو رونالدو په ټوله نړۍ کې د غوره فوټبالر جایزه د طلا توپ ګټلی. د 2014 کال د طلا توپ د فرانسې ټایمز مجلې رونالدو ته تسلیم کړ. له 5 کلونو را په دې خوا به دا جایزه د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا ورکول کېده، خو دا ځل ټایمز مجلې دا امتیاز بیرته خپل کړ چې له دې وروسته به د کال د غوره فوټبالر تر ټولو معتبره جایزه یعنې د طلا توپ په خپل ګټونکي لوبغاړي ته ورتسلیموي. کریستیانو رونالدو د دې جایزې د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ تر ټولو غوره فوټبالران له هغې ډلې لیونل میسي، انټونی ګریزمن، لویس سوارس او نیمار مات کړل. په دې ډله کې میسي 15 واره د طلا توپ ګټلی او رونالدو لا هم د طلا یو توپ کم لري چې وکولی شي د خپل سرسخت سیال دغه ریکارډ ته ورسیږي. کریستیانو رونالدو ته دا جایزه د دې لپاره ورکړل شوه چې خپلو دواړو ټیمونو ته یې اتلولۍ ور په برخه کړي. هغه په 2014 میلادي کال کې د پرتګال او ریال مادرید لپاره په 450 لوبو کې 150 ګولونه وهلي دي. که څه هم په ریال مادرید کې نور ستوري لوبغاړي هم شته، خو ګټونکي ګولونه تر ډیره رونالدو وهي او پرتګال کې خو بیا ډیره تکیه په کپتان رونالدو ده. د ریال مادرید ټیم سږ کال د اتلتیکو په ماتولو سره د 11 ځل لپاره د اروپایي جام اتلولي ګټلې ده. تر هغې مخکې رونالدو د پرتګال ټیم په اتلولي کې لوی رول لوبولی و. پرتګال د ټولې اروپا د فوټبال په سیالیو کې سږ کال په پای لوبه کې فرانسې ته په ماتې ورکولو د اتلولۍ لومړنی جام کور ته یوړ. په دغو ټولو بریاوو کې د رونالدو رول کلیدي بلل کېږي او لا هم له دغه ستوري د ډیرو لوبو تمې شته.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
خوس وخت ازادي رادیو ته غواکېست چې په ټول افغانستان کې په 12 نیمه منځنۍ چپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی، مې هیروي. اوس ورزو د کابل چاپ نن نه یو مطبوعاتو ته.
کابل چاپ پرسپانو په خپل نننې او غنو کې هم طالبانو سره د حکومت د سولې او جګړې په تړاو یو شمېر لیکنه چاپ کړې دي. سرنوش پلوکی پرسپانې د خپل نننې غنې سرمقاله ته دا نوم ورکړې ده، سولې شکونه او تورونه. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په دې ورځو کې د افغانستان حکومت پر وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. په سرمقاله کې راغلي په دې ورسیو کې ولسمشر او اجرایی رئیس دواړو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو د سرمقاله لیکونکو په باور د افغانستان د خلکو هیله ده چې لوري د خبرو ترڅنګ ځنی عملی ګامونه هم واخلي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په دې ورځو کې د حکومت لوري دا خبرې هم کیږي چې ګوندی جمعه را روان دی او طالبان د سولې د خبرو په بهانه وخت ځای کوي، یا پاکستان پر طالبانو فشار زیات کړي ځکه سولې ته لیواله شوی دي، او یا هم د طالبانو دا ویناوي چې اوباما وایي دي طالبان نشي ماتولې نو ځکه حکومت د سولې غږ کوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې باید یو پر بل تورونه ونه لګول شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله ته دا نوم ورکړی، بینال افغاني مذاکرې هغه لاره چې د افغانستان ملت یې هرکلی کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي ولسمشر غني ور بیا وطلوال مخالفین د سولې بینال افغاني خبرو ته راوبلل، خو وطلوالو طالبانو د ویډیو په خپرولو سره د خپلو کسانو غوښتي چې جګړې ته ادامه او له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نورې هم ښې کړي. د سرمقاله لیکوال لیکلي که څه هم افغان دولت سوله د افغانستان د خلکو او په جګړه کې د ښکېلو غاړو په ګټه بللې او د سولې دروازې د مخالفینو پر مخ پرانیستې پریښي، خو دای هم ویلي چې د سوک ځواب به په سوک ورکوي. په سرمقاله کې راغلی چې د افغانستان دولت د سولې او جګړې په اړه روښانه سیاست لري، خو په ټینګار سره ویل شوی چې بین الافغاني مذاکرې د افغانستان د خلکو په ګټه دي او ورته ارزښت ورکوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې ویلیکنه کې د افغانستان د سولې په اړه د اروپایي ټولنې د پلاوي د مرستیال جورج کنګ هم په حواله لیکلي، اروپایي ټولنه د سولې بهیر او په دې برخه کې چې هر تفاهم لیک لاسلیک کیږي له نږدې څاري. په لیکنه کې دغه شان د نوموړي نوموړي په اوله راغلي دوی غواړي چې طالبان هم د حزب اسلامي په شان د یوې سیاسي ډلې په توګه راڅرګند شي.
اجمل تور مانوسی د کابل چاپ نننې مطبوعاتو ته کتنه کړې و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالحلیم قدرمل له کندهار لیکلی چې د خزو په وړاندې اوس هم تاوتریخوالی شته که له بېلابېلو لارو ورته وګورو. د ټولنیزو شبکو له لارې هم د ده په خبره ښځو ته سپکاوی کېږي. همداراز حاجی آغا جان له غورک ولسوالۍ لیکلي چې په دغې ولسوالۍ کې کلینیک نشته، چارواکي باید ورته پام وکړي. اسد اندړ د زابل لمیزانې ولسوالۍ لیکلي هر وخت د سولې د خبرو طرفدار یم. همداراز سید علي جوادی له وردک ولایت لیکلي دي چې باید په شخصي کلینیکونو باندې کنټرول زیات شي. تاسو هم کولی شئ په 1903 افغان بیسیم شمیرو باندې موږ ته اس ام اس راولیږئ. د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی.
افغان حکومت وایي له هغه رئیس چې وسلوالو طالبانو پر ټولګټو پروژو د حملو بندیز لګولی د پراختیایي پروژو کارکوونکو ته امنیتي ستونزې کمې سوې دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دریم سرحدي کنډه قومندان د مین په چاودنه کې له یو پولیس سره وژل سوی او بل پولیس ټپي دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد په سلو کې وات یا ښځې له یو ډول تشدد سره مخ دي. له پکتیا تر خوست د وارداتي برېښنا د رسولو پروژه پرون پیل شوه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د بهرنیو چارو وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. د امریکا په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی او د اکثریت مشر مچ مکونل وایي چې کانګریس به د دې هیواد د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډونالډ ټرمپ سره د روسیې د همکارۍ په اړه د سی آی ای د راپورټ څېړنه وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی په موصل کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغی. هغه له خپلو پوځیانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د داعش وسلوال به د موصل جګړه وبایلي او له سیمې به وتښتي. او کریستینال رونالډو د څلورم ځل لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د طلا توپ وګاټه.
ازادي راډیو ته غواګست. هم ورزو خوست د یو سلو لس میلیون ډالرو په لګښت د وارداتي برېښنا د لیک چارې پیل شوې. د دوشنبې په ورځ چارواکو په یاد ولایت کې د برېښنا د یو سبسټیشن د جوړولو د کار د پیل په ځایل کې وویل. خوست به د راتلونکو 14 میاشتو په موده کې 2.5 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا د انتقال کار بشپړ شي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د دوشنبه په ورځ د خوست د ورزې په سیمه کې د برېښنا د یو لوی سبسټیشن د جوړولو د کار په پیل سره خوست د وارداتي برېښنا د غزونې چارې عملا شروع شوې. د خوست چارواکي وایي چې د وارداتي برېښنا په دې پروژې چې 95 کیلومتره اوږدوالی لري 110 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیې بانک لخوا ورکول کیږي. خوست والی حکم خان حبیبی آزادی رادیو ته وویل چې د دې پروژې کارونه به د 14 میاشتو په موده کې بشپړ او د 2.5 میګاواټه برېښنا په انتقال سره به له 500 تر 700 کورنۍ د برېښنا څخه برخمنې شي.
د پکتیا مرکز ګردیز نه تر خوست پورې د برېښنا د لیک او د سبسټیشنونو د جوړېدلو عملی چارې پیل شوې. د خوست ولایت د ورزې په برخه کې په 2.5 جریب ځمکه کې د یو سبسټیشن د جوړولو چارې آغاز شولې. په دغه مسیر کې 200 ټاور یا د برق پایې به جوړیږي.
حکم خان حبیبی وایي یاد ولایت به د 2013 زیږدیز کال د فبروري تر میاشتې له اساسي برېښنا برخمن شي.
د 2015 کال په نومبر کې شروع او چارې به د 2018 کال د فبروري په میاشت کې تکمیل شي چې د نن وروسته 14 میاشتو په موده کې به ساختمانی چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګر وایي پرمختګونه ټکنالوژي سره تړلي دي او ټکنالوژي برېښنا ته ضرورت لري.
کله چې موږ برېښنا ولرو دلته ډېر فرصتونه شته، هم د صنعت په برخه کې هم د زراعت او تخنیک په برخه کې. ځکه اوس هر څه ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي برېښنا ته اړتیا لري. کله برېښنا راځي دلته اقتصادي او صنعتي ودره منست کیږي خو سیاغه فرصتونه چشته د غینه ښه استفاده کی.
مدني فال سپین روان نورزای وای په خوست کې د اساسي برېښنا نشتون د صنعت او اساسي پرمختګ په مخ کې اساسي ستونزه ده چې د برېښنا په لیک سره به دولت په یو ښه صنعتي او سوداګریز مرکز بدل شي.
په خوست کې ولوی نیمګړتیا یا د پرمختګونو پر وړاندې هغه اساسي خنډ چې و هغه د برېښنا نشتون و. اوس چې دا برېښنا ان شاء الله په دې څوارلس میاشتو کې راځي خوست په یو د تجارت سره خوا کې یو صنعتي ډېر پرمختللی او د ښه اقتصاد مرکز به ګرځي.
یاد دې وي برېښنا د خوست د خلکو د اساسي غوښتنو څخه وه چې په وروستۍ ولسیزه کې په پرله پسې توګه یادوله. ولسمشر اشرف غنی هم د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال په لږه موده کې خوست ته د برېښنا د لیږد ژمنه کړې وه خو د بېلابېلو ستونزو له کبله د دې ژمنې د عملي کولو چارې تر اوسه ځنډېدلې وې.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت چارواکي وایي تیرونه په بټاباد کې د ای ټی آر شرکت د الوتکې تر لیدنې وروسته چې لکتر لیک وڅلوي کسان پکې وژل شوی د دغه شرکت الوتنې ځنډولې دي. دغه شرکت کابل ته او همدارزینو لنډو مسیرونو ته هم پروازونه لري. تیرونه د دغه الوتکې په لویدلو کې د نیات ویونکي جنید جمشید او د هغه د میرمن په ګډون تر دې دمه د دیارلسو تنو مړي پیژندل شوي او کورونا ته سپارل شوي. زبي شفق په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آی په دغه هیواد کې فعال خپل ټولې ای ټی آر ډول الوتکې په عارضي توګه له پروازونو منع کړې دي. دغه ادارې د دوشنبې په ورځ په خپور کړي بیان کې ویلي چې په پاکستان کې موجوده لس وړه ای ټی آر الوتکې د کتنې په غرض کې نیولې دي او زیاتوي چې تر معاینې وروسته به د محفوظ هوایي سفر جوګه الوتکې بیا پروازونه شروع کړي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت چارواکو دا پرېکړه تر هغې وروسته کړې چې تېرونه د همدې هوایي شرکت یوه ای ټی آر د څلوېښت الوتکه چې له چترال اسلام آباد ته روانه وه د خیبر پختونخوا او بټ آباد ته نږدې په حویلی سیمه کې ولودا او د الوتکې د پنځو کارکوونکو په ګډون پکې وسلو کسان وژل شو. تر دې وروسته د یک شمې پرځ ناوخته همدارنګه د هیواد د هوایي شرکت په یوه بل الوتکې کې د تخنیکي عوارضو له امله تر پرواز لږه شېبه مخکې د اور لګېدو په اړه هم خبر ورکړل شو. د راپور له مخې د پاکستان د هوایي شرکت د ای ټی آر الوتکو د پاکستان وړو وړو ښارونو او غرنیو سیمو ته د پروازونو ترڅنګ کابل ته هم پروازونه کول. د پی آی د خبر پاڼې له مخې د ولسي الوتنې یا سیویل اویشن اداره به دغه الوتکو معاینه کوي او که د پروازونو جوګه وګرځي شین د کابل په ګډون مده پاکستان گوادر تربت چترال گلگت شوب ډیر غازی خان ډیر اسماعیل خان پنجګور او بنجدوړو ته بده پروازونه لړۍ بیا شروع کړي. تیرونه له چترال اسلام آباد ترتن کلو تکا چې بټا بټ تنز دی ولیدا او ټول کسان پکې وژل شو. په نور کسانو سربیره پکې د پاکستان په خوانې پاپ سندرغاړې او وسنه تبلیغي جنید جمشید داغه میرمن او درې بحرینان هم شامل و. دا راپورونه مخې تر دې د مده بټا بټ په حویلیا کې د پریوتالو تکې د پیلوټ جنید جمشید او داغه د خزی په ګډون دی لسمړ پیژنګل شوی او د نورو مړو د پیژندنې لړۍ به په سورزو کې ترسره شي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د نړیوال هوایي شرکت مشر اعظم سهکل هم د دوشنبې په ورځ ناوخته له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. که څه هم د دغه هوایي شرکت مشر رسنیو ته له خپلې دندې د استعفا وړاندې کولو په اړه عوامل نه دي په ګوته کړي خو نوموړي دا استعفا په بټ آباد کې د الوتکې تر لویدو یو اونۍ وروسته ورکړې ده. د یادونې وړ ده چې دا په پاکستان کې د الوتکې د لویدو لومړۍ پیښه نه وه بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد د نړیوال هوایي شرکت او همداراز د شخصي کمپنیو الوتکې لویدلې چې سلګونه کسان پکې وژل شوي دي.
مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو مو واورېده. اوس دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ د ښځو پروګرام.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګ خوګوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د یو داسې ځوان لا ژوند مخبره وو چې د ناوړه دودونو پر ضد مبارزه کوي. دا تر دې دمه څه کړی او څه لاسته راوړنې لري په دې خبرونه کې به راسره واورئ.
تعدیدن او بیل بیل مشکلات ولی اوس تاسو زه تر رسیدلی وتی ویره وغه اندیښنې ټول په امید او په هیلو باندې بدل سی دي.
ناوړه دودونه چې اوس هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې پالل کیږي د ډیرو لپاره د ژوند خوږې شی به ترخی کړي دي. دغه ناوړه دودونه خپل خلکو رامنځته کړي، پالي او د همدوی ژوند یې ور خراب کړی. دا داسې معنا لري لکه یو څوک چې ځان ته زندان جوړ کړي، خپله وردننه شي او ټول عمر هملته په تکلیف ژوند وکړي. دا بیلګې په ډول پلارونه په دې خاطر ولور اخلي چې په لور پسې څوک خبرې ونه کړي، خو دا ورته مهمه نه ده چې یو ځوان بهر ته د ولور په پیسو پسې لاړ شي او د ځوانۍ ډېر وخت هلته خاورې ایرې کړي. که یو څوک هر څومره غریب هم وي، په دې خاطر چې خلک یې تر نورو کم ونه بولي، مجبور دی چې په مړي پسې څو ځله خیرات وکړي. قتل یو څوک وکړي، خو په بدو کې بل څوک ورکول کېږي. همداسې ډېر نور ناوړه دودونه هم شته چې د خلکو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی. له دغو ټولو ستونزو سره سره چې ناوړه دودونو خلکو ته پیدا کړي، بیا هم خلک غږ نه پورته کوي او دې دودونو ته تسلیم شوي ښکاري. په ټول افغانستان کې ممکن ډېر کم خلک پیدا شي چې د ناوړه دودونو پر ضد عملي مبارزه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو هم خانولي عادل دی. د پکتیا د مرکز گردیز په میلن کلی کې زیږیدلی دغه زلمی اوس په دې مصروف دی چې له افغانستانه د ناوړه دودونو لمن ورټوله کړي. له ده سره په دې خپرونه کې غږیدلی یو چې څنګه یې په ناوړه دودونو پسې راواخیسته او څه ډول به مخته ځي.
زمونږ له یو بل کورنۍ سره دښمنی وه. په دښمنۍ کې زما دوه ورونه وژل شوي دي او دوه زخمیان شوي دي. فیصله په دې باندې سوله چې د دې شخړې د حل لپاره باید په بدو کې نجونې موږ ته راکړي. او دغه پرېکړه وه چې ما په دې مقابل کې مخالفت وکړ. بالاخره پکتیا کې مې په بدو کې د نجونو ورکولو د مخنیوي په خاطر باندې باید موږ ته د بدو کې د نجونو رانه کړل شي. ما پکتیا کې ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې، هلته مې له بېلابېلو علماوو سره له مشرانو سره وغږېدم، خو بالاخره زما غږ هلته چا ونه اورېده. او مخکې له دې چې دغه څلورې له شپږ جنکۍ په بدو کې موږ ته راکړي، ما بالاخره دې پېښې د مخنیوي په خاطر باندې راغلم. په مقابل کې مې د تاسو خیمه در ولا اوختنه می وژیدا نه و چې واز د غسلور جنکې دی په بده کې ورنه کول شي، یا د شپک جنکې دی په بده کې ورنه کول شي. چاله بیا قوم شرن فیصله کې، بلکې اوختنه می دا وسی په ټول افغانستان کې دغه په بده کې د انجینر ورکول د لمنځه لاړ شي. یعنی اساسي یغه انګیزه شي زی د ته واده رقم چې باید مبارزه وکم، هغه هم د زمنګ د کورنی لخوانه په بده کې د سلور او شپک جنکو کول وسی. په دې حرکت سره موږ وکول شو دغه مخه ونیسو.
کله د چ په ګردیز کې اعتراض پیل کړه او بیا کابل ته راغلی، له کوم ستونزو سره مخ شوه؟
په لومړي قدم کې تر ټولو زیات چې زی زوړدل مغل خپل کورنۍ له خانه ما زه کته ست د خپل کورنۍ د داستان بیان کوم چې زه سمره وزوردم او هتا په مرګ باندې تهدید سوم. اصلا کې ساتونه ساتونه وخونی سي ولې غواړم په یو جمله کې واضح کړم سي زه د دغه مبارزې په خاطر باندې د خپل کورنۍ د غړو له خانه د خپل قریب له خانه دومره هتا زورول شوم چې اصلا زی بیانول نه شمه. لګین وخت کله چې ما پکتیا کې ورکت پیل کړ، دنه د وکاله مخ خیال تم له ډول مشکلات سره مخ سوم. یو شمېر کسان غلو مونږ ته لیونی ویل او بل اخر مونږ په لیونتوب نه تورن کړو. دایو کس راغلی په ګردیز کې خمل غولې د لیونی دی تهدیدونه او بیلابېل مشکلات ولي اوس تاسې زوی تر رسیدلی یو ویره وغه اندېښنې مټولې په امید او په هیلو باندې بدل سوي دي. اوس لشپک کله وروسته بل اخر داسې وزې ته موږ رسیدلی چې موږ په ډاډ سره ویلې چې موږ مبارزه رنگ راوړې دي او رنگ راوړي او د هر ورځې په تیر دو سره به موږ مبارزه مخکې راوړي. ځکه اوس په دې باندې پوه سوي چې څنګه مبارزه وکړو او څنګه خپل هدف ته ورسیږو، څنګه خلکو ته قناعت ورکړو چې هغه نه وړې وژن چې هغه د اسلام خلاف دی، هغه د دین خلاف دی، دغه څخه پیروي ونه کوي. تر ټولو غټه لاسته راوړنه موږ د ټولو مشکلاتو او رنګونو سره سره موږ په دې باندې پوه سول چې څنګه مبارزه وکړو د نه وړې وژن په ضد باندې.
ناوړه دودونه زموږ د ټولنې یو ډېره لویه ستونزه ګڼل کېږي او دا هم ویل کېږي چې یو یا څو کسان نشي کولی دغه دودونه له منځه یوسي. ډېر خو په همدې خاطر غږ نه کوي او دغه دودونه یې منلي دي. تاسو به په یوازې ځان څه وکړئ؟
د خلکو د شمېر زیاتوالی د تغییر راوستلو اساسي شرط نه دی. یو نفر هم کولی سي هغه مبارزه وکړي او تغییر راولي. تر ټولو مهم څه چې دی هغه رښتینې مبارزه ده، یعنې مبارزه باندې په خپله مبارزه باندې باور درلودل دي او له هغه سره مینه او قوي هوډ درلودل دي. لږ نور څه بل څه ډېر مهم دی هغه د مبارزې لپاره یا هدف ته رسیدو لپاره یو ډېره مناسبه لار پیدا کول دي. یعنی څنګه خپل هدف ته رسیدو؟ موږ په دې پیږو چې د هر هدف ته رسیدو لپاره څو لارې موجود وي. موږ باید تر ټولو اسانه لار پیدا کړو. کله مو پیدا نه کړې وای صداقت هم په در نه خوري. یعنی صداقت جمع مناسبه لار، مناسب رويش، مناسبه طریقه د هدف ته رسیدو لپاره ده. ډېر مهم دی. او لږ نه خطر بل څه ډېر مهم دی هغه قرباني دی. کله چې څوک مبارزه کوي هغه باید خپل هدف مهمي په دې خلاره کې باید هر ډول قرباني ته ماده وسیږي. قرباني ده هم دی چې ممکن تخپل د لومز لپاره کس ووسیږي چې ناول رواجونه ته نه وای. په دې معنی چې خپل خور مکتب ته ولېږي، په دې معنی چې خپل خور په بده کې ورنکي، په دې معنی چې خپل خور یا خپل لور چاته خوسي ورکي، یعنی پیسې په ونخلي خرڅ نه کی. قرباني به دوي چې خلک به تاسو پیغور درکې تاسو به بلبل نومونه په تاسو باندې کېږي. دا یو ډول قرباني دی. خو تاسو قرباني ته مده کېږي ځکه مول چې کچېره موږ صداقت ولرو، مناسب رويش ولرو او هر ډول قرباني ته بدلار کې مده وسیږي. خلکو خبر وسو نه ګرځو. یو فرد هم کولای شي تغییر راوړي او یو کس هم کولای شي بل اخره تابوشکن وسیږي حتما تغیر راځي تبه مشکلات به هم ورسره وي
لډیرو خلکو چې کله دا پښتنه وشي چې څنګه کېدلی شي د ناوړه دودونو مخه ونیول شي هغوی دا وایي چې حکومت باید عامه پوهاوی وکړي ملایان د ممبرونو په سر خلکو ته دا خبره وکړي چې ناوړه دودونه بد دي مه یې پالئ یعنی له مسؤلیته ځان خلاصوي ستاسو په باور آیا حکومت یا دینی عالمان کولی شي دغه ناوړه دودونه له منځه یوسي
د ټولنې هر فرد مسول دی که هغه په حکومت کې دی که هغه ملا دی که هغه دی وګړی دی کله چې ټول خلک را ولاړ شي غږ پورته کړي خو دا مشکل خود به خود حل کیږي که موږ دا خبره کوو چې موږ عامه پوهاوی ته ضرورت لرو چې خلکو ته باید خبرې وسي تبلیغ وشي نه موږ ټول په دې پوهېږي چې دغه رواجونه بد دي ټول په دې پوهېږي چې بدو کنجونو ورکول بد دي ټول په دې پوهېږي چې ولور پرنه د جنکو خرڅول بد دي ولې موږ دا ټول کار نه کوو مشکل دا نه دی چې موږ نه پوهېږو مشکل دا چې موږ ټول پوهېږو خو موږ نه کوو یعنې دلته یو قوي تحرک یو قوي حرکت ته ضرورت دی چې هر فرد باید خپل ځان شروع کړي او مسؤلیت په نورو باندې ونه شي تر څو تغیر راشي
ډېر لکه چې یو څه کوي لومړی ځان ته مالی ملاتړ پیدا کوي ځکه د ډیرو په خبره چې بې له مالی ملاتړ څوک څه نشي کولی یعنی هغوی چې ټولنیز کارونه کوي باید د نړیوالې ټولنې حکومت او مدني ټولنو مرسته له ځان سره ولري تاسو سره لدې چې ډیر څه مو په لاس کې نشته څه ډول به دا مبارزه مخکې وړئ
کچری تغییر په پیسو باندې راتللی تاسو ماته وایئ چې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر مصرف نه شول بلې مصرف شول آیا د یوازې د ښځو په نوم باندې څومره ډېر زیات پیسې په افغانستان کې مصرف شولې کچیرې پیسې تغییر راوستلی افغانستان به ګولې ګلزار وو څوارلس کاله پنځلس کاله مخکې هم موږ دغه ناوړه دروازونه په دې ټولنه کې موجود اوسه موجود دي څوارلس کاله مخکې هم نجونو د تعلیم حق نه درلود په پروتو سیمه کې اوس هم نه لري څوارلس کاله مخکې هم جنکۍ د ولور په نوم خرڅېدې اوس هم خرڅېږي مهم شی پیسې نه دی مهم شی مارته مخکې چې اراده دی او قرباني دی دغه باور نه وي را پیدا شوی خو موږ په دې باور نه چار کار په پیسو باندې کېږي خو موږ پیسې هم نه درلودلې ولی موږ په خوا ډېر غټ کارونه کوله که موږ به وغوښتل شر به مکوو له پیسو پرته موږ غټ کارونه کوله موږ په تېر شپه کرنه مبارزه کې دا ثابته کړل چې موږ د مبارزې لپاره یوازې کرکې ارادې ته ضرورت لرو کله چې اراده وکړه خدای جل جلاله سره مرسته کوي او بالاخره خود به خود هغه ستاسو مالي مشکلات خود به خود حل کېږي
تاسو چې د ناوړه دودونو پر ضد دغه حرکت را پیل کړی نتیجه څه شوه یعنی سمو لاسته راوړل
موږ چې کوم وختونه د حکومت نه درلودلې له خلکو نه درلودلې له علماو څخه درلودلې ټول وختونه بل اخره د تاسو په شپږم میاشت باندې ومنل سولې هغه د سي حکومت هم د نوړ رواجونو د لمنځول په خاطر باندې موږ سره کله کې ژوند وکړ چې بل اخره د عمل کول پر به ټول هواد کې پرګرامونه تر لاسه اندنی سي د ژوند وصوله د افغانستان د علماو شورا هم د نوړ رواجونو په ضد یو ډیر قوي فتوا صدر کړل هغه شی چې زه ورته ډیر امیدوار یم غواړم چې موږ د لمنځول لپاره په افغانستان کې د نوړ رواجونو د لمنځول په خاطر باندې سراسري کمیسیون منسکه چې به د ټولنې د هرې برخې کسان شامل دي دین علماء قومي مشران بیرابیل مدني ټولنې او نور کسان د دې کې مسوم وظیفه په دې چې د افغانستان په بیرابیل سیمه کې باندې نوړ وروجنو په ځینې باندې بنیادی او اساسي مبارزه کوي دوم شی هغه د دې چې موږ یو لسی ډالر رامنځته کړل چې دغه د نوړ وروجنو په ځینې د مبارزه ډالر نمیږي د دې وظیفه په دې چې د افغانستان په بیرابیل ولایتونو کې او بیرابیل سیمه کې لري پروتو سیمه کې د نوړ وروجنو په ځینې باندې مبارزه کوي پروګرام دغه د دې کې مسوم او د دې ډلې چې عملا خلک دې ته مجبور کی یو دې ته آماده کی چې نوړ وروجنو ته په عمل کې نه وایي
د ناوړه دودونو پر ضد چې تاسو کوم مبارزه کوي د دې پر ډول کراته وغږیږي چې څه ډول مخکې وړي مثلا یوې سیمې یوه کلي ته ورځي خلکو ته وایي چې ناوړه دودونه بد دي مې پالي که دا ډول وي خو تاسو مخکې وویل چې خلک پوهیږي چې ناوړه دودونه بد دي خو بیا یې هم پالي
په عموم کې دا ښه خبره چې ته وجده بد کړې ولې زمونږ د پروګرام اساسي هدف دا نه دی ځکه هغه وروجن چې موږ په وړاندې مبارزه کوو ټول پیږي چې بد دي موږ په داسې لارو باندې کار کوو داسې ډول باندې کار کوو چې خلکو د چوکاټ رامنځته کوو په هر ولایت کې قانون رامنځته کوو یعنی داسې یو پریکړه رامنځته کوو چې ټول خلک پیغه باندې بل اخره وکي موافقه وکي او خپل خلک راغونډ شي د هر قوم مشران د هر سیم مشران او وایي چې دا وروجن بد دي او لدین ورسره دغه وروجن ته موږ احترام نه کوو د دې وروجن پیروي نه کوو یعنی هغه لار رامنځته کوو چې خلک پیغه باندې حرکت وکي
دا یوازې د یو ځوان مسولیت نه دی چې د ناوړه دودونو پر ضد غږ پورته کړي بلکې ټولو ته لازمه ده چې دا تلسم مات کړي او نور د ناوړه دودونو له زندانه راووزي خلک باید د نورو د خبرو پر ځای د تهمیت ورکړي چې کوم کار سم دی او پس کې د دوی او نورو ګټه ده که داسې وکړي ممکن د ناوړه دودونو له آفت خلاص شي درنو اوریدونکو دا تاندې څنګه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بیا راتګ مو په لاس پارم
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکی مسعوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې له خوښۍ ډک ژوند ولرئ، د دې ونې خبرونه پیلوو. په نننۍ خبرونه کې د هوایي قواو له یوې پخوانۍ افسر سره غږېدلې یم چې په وینا یې وخت په هوایي قواو کې دنده لرله، اوس د ژوند له ناخوالو سره مخامخ ده او خیرات ټولوي.
په دوکانو ګرځم، دغه ګدایي کوم، ده انجینر وي، پیلوټ وو، انجینر، دغه څه پیسې ټولوي په دوکانو ګرځي.
په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واوري. زه مسوده نیازی یم، خو راځئ لومړی به غوږ شو همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه راوروي.
با خوست او پکتیا کې د ښځو په وړاندې تشدد د تیر کال په پرتله 14% زیات شوی دی. په جنوب ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مسؤلین وایي چې سږ کال په دې ولایتونو کې د ښځو پر ضد د تشدد 215 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر د غړي زرمینې شمس په وینا په پکتیکا کې هم د ښځو په وړاندې تشدد زیات شوی دی، خو د امنیت د خرابوالي له امله یې ارقام نشي راغونډولی. لس کلن ربابا د یو اتیا کلن سړي د هوس ښکار شوه. ربابا له یوې بېوزله کورنۍ څخه ده او سپینګیری پلار یې ناروغ دی. د ربابي پلار ویلي د سید محمد په نوم یو اتیا کلن سړي لور تښتولې او نږدې شپږ میاشتې یې مېرمن وه. د ربابي د پلار په وینا سید محمد تیر کال د دشتې برچی د سیمې د شورا رئیس و، او اوس هم ربابا تهدیدوي چې وبه وژل شي. دغې لس کلنې ماشومې څو میاشتې په زیرزمینۍ کې تېرې کړې او بنې یې هغه څو ځلې مجبوره کړې ترڅو لمنی وکړي او لادی لارې د ډوډۍ پیسې پیدا کړي. ربابا ورسته لاسو میاشتې په تختی بریالی شوې، خو دغې ماشومې چې په لس کلنۍ کې د ژوند ډېرې ترخې لیدلې د خپل ژوند کیسه له اوښکو په ډکو سترګو پیلوي او له ولسمشره غواړي چې خاوند ته یې سزا ورکړي. ګلندامه هغه مېرمن ده چې د میړه سخت ظلمونه یې ګاللي او لا هم ژوندۍ ده. ګلندامه چې درویش کاله عمر لري او د غور ولایت اوسیدونکي دا ویلي دي چې نږدې درې کاله مخکې یې خاوند په چاقوګانو وهلې او وروسته یې په سا کې اچولې وه. دا مېرمن چې پښې فلج شوې په شپږ کلنۍ کې په زور واده شوې ده. ګلندامې ویلي درې کاله مخکې یې حکومت عریضه کړې وه، خو دا چې د مېړه خپلوانو یې په څارنوالۍ کې دنده لرله چا یې پروا نه ده کړې. ګلندامه اوس د خپلې مور په کور کې ژوند کوي او وایي چې مېړه یې ماشومان ترې اخیستي او په هغوی هم سخت ظلم کوي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ هغه شخص چې ښځه د ښوونې، تحصیل، کار، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي د حق او په قوانینو کې له نورو درج شوو حقوقو څخه د ګټې اخیستنې معنی شي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده. قدرمنو اوریدونکو، شرمیلا هغه میرمن ده چې وایي په روسیا، هند او ترکیه کې د تیارې د انجینرۍ په برخه کې فني زده کړې کړې دي. شرمیلا اوس د کندهار ښار ختیځ لور ته په زړو بلاکونو کې له خپل مایوب خاوند سره ژوند کوي. د افغان ځواک دغه پخوانی افسر چې په پروازونو کې هم برخه اخیستې ده، نن سبا له خلکو خیر غواړي او یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. میرمن شرمیلا راته د خپلو زده کړو په اړه وایي چې په مسکو، ترکیه او هند کې مسلکي زده کړې کړې دي.
مسکو ته چلته زده کړې وکړې، زم په هغه کې ولېږلم. ما هلته په منځل پاس کې درسونه مې ووي. ما د انجینري ومې ویل پیلوټي او د پاراشوټ وظیفه مې کړې ده په ترکیه کې مې کړې ده. دوه کاله ډېرې سختۍ مې ایستلې دي.
میرمن شرمیلا د خپلو پروازونو یادونه هم کوي، وایي چې مختلفو جنگي سیمو ته یې په پروازونو کې برخه اخیستې ده.
پروازونه مې شنوستنی باندې مې کړې دي. اموخته امر راکه وای چې بس تاسو امر له سرتیره او جایلنی پیلوټ وځوم. بس موږ بارغ لوبمبرم خو وکړه. اول ما هغه وا دل زبینو په دا چوپان باندې چې جنگ وو د کالات چوپان نه دی، دل زمې درې پرواز کړی دی. پیرمن په دا تیرای نه دی دروته ته په دغه کې مسلو پروازونه مې کړی دي. اېدا میدان اولین نه ما پروازونه وکړه په چوپان باندې او په دا هغه باندې تیری باندې دا خو مې دلته کړی دي. شوروي په میدان کې تیاری مې ځغلولی دي، امتحانونه یې رانه اخیستي دي. د جیر تیاری د بستیاک لره سفر میکړه ګرځولې می د تیارا
د میرمن شرمیلا په وینا دیر شکالې د خپل هیواد لپاره زحمت ایستلې او په ډیرو سختو شرایطو کې دنده تر سره کړې ده خو اوس د ژوند له سختو ناخوالو سره مخامخ ده او د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره په ښار بازار کې ګدایي کوي او خپل ژوند پرې تیروي
خو دکانو ګرځم دغه ګدایي کوم ده دا نو اوس وکړه اوس کلیم دغه پیلوټ وي انجینر وي دغسې پیلوټ او انجینر دغسې پیسې ټولوي په دکانو ګرځي خیرات ټولوي کچالو ټولوي هغه دي ربړې مې دي نو دا څنګه ژوند دی دا څنګه حکومت دی دا حکومت نه دی دا د دوو روپیو حکومت نه دی
د میرمن شرمیلا په وینا چې خاوند عبدالمالک هم یو پخوانی نظامی دی هغه اوس په پښو مایوب او ولاړېدی نشي نوموړی وایي یوه واده شوې لور لري او دوه زامن یې د پاکستان حکومت لخوا اعدام شوي دي میرمن شرمیلا د خپل تیر عمر یادونه کوي وایي پخوا یې ډېر ښه ژوند درلود او په دې ویاړ کاوه چې خلکو ته خدمت کوي اغلی شرمیلا وایي که دولت تداوی وکړي حاضره ده چې بیرته خپلې پخوانۍ دندې ته لاړه شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي
لو سامان ملرلو دبئی تکرلی ما د ټولو ځای تکرلی ما تای ما بس پریږدي چې زه د افغانستان یو آباد کوم افغانستان خلاص شي د ظالمانو له لاس نه ما دا ارمان په زړه کې دی چې بیرته روغ شم چې هندوستان ته لګري وای د سترګې علاج به مې کړی وای د پښې علاج به مې کړی وای زړه به مې کتلی وای بیرته راځم خپل هغه ته بګرام کې وظیفه اجرا کړم
شرمیلا له دولت ډیره ګیله منه ده وایي له خپلې خاورې او هیواد نه یې ساتنه کړې خو اوس چې ناروغه ده څوک یې پوښتنه نه کوي
دولت مې دا غوښتنه ده چې د دې شکاله ما او مېړه مې ټک ټوک شو خدمت مې ورته کولو چې د پښو ولوېدو وی ویشتو او مریضان شو وایي سره حکومت زه ښځم ځان مې مسته ورکړی وم ما وظیفه اجرا کوله وږي تږي به شپې را باندې تېرې شوي دي وال ټکول را باندې تېر شوي دي مګم ما خپله وظیفه نه ده پرېښي دېرش کاله خدمت کړی دی ما ورته ځان ورکړی و دوی مې ساتلي
اتلان دې زمانې دي په ټپه کې دې میوندې څومره پریښې افسانې دي
د میرمن شرمیلا پاړه مول دفاع وزارت او د هوایي قواو د قومندانۍ نظر هم راخیستی چې آیا میرمن شرمیلا په یاد وزارت کې دنده تر سره کړې ده او کنه او دا چې دفاع وزارت به څومره د دې او د خاون مشکل ته رسیدګي وکړي او څومره مرسته به ورسره وکړي د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای وایي له میرمن شرمیلا سره خبرې کړې دي او د دې لپاره چې معلومه کړي چې په رښتیا هم شرمیلا په هوایي قواو کې دنده لرله او کنه نو یاد وزارت د هوایي قواو پیژندون ته رسمي مکتوب لیږلی چې په دې اړه پلټنې وکړي
ما د میرمن شرمیلا د میړه سره خبرې وکړلې د شرمیلا د پلار نوم سید محمد دی رتبه جګړنو دی په پخواني شوروي اتحاد کې کړي وي بیا په شینډان کې دنده وه کله چې مجاهدین راغلي دي دوی بیا لاړ دي پاکستان ته بیا بیرته راغلي دي افغانستان ته وروسته دي د امریکایانو سره په قندار په هوایي ډګر کې دنده لرله بیا ټپي شوې ده لاړه ده په کور کې دا د دې خبرې دي موږ اوس دفاع وزارت د دفتر د ریاست نه پیژنتون ته مکتوب ولیکه رسمي مو خبر ورکړه چې هغوی څېړنه وکړي پیدای کړي چې دا څوک ده دنده یې چیرې وه وظیفه یې چیرې وه څومره کلونه یې کار کړی دی چې موږ د دې ټول اسناد پیدا کړو راوی باسو د هغې نه وروسته د تایید او غیر تایید خبره بیا هلته کوو
خغلی وزیرای همدار زیاتوی میرمن شرمیلا د دفاع وزارت ته مراجعه وکړي او دوی مکلف دي چې د میرمن شرمیلا او خاوند حقوق ورکړي او تقاوتي ورته اجرا کړي
د دې په وینا باندې چې یو دفعه درغلی ده او دفاع وزارت ته تقاوت پسې عدالته اسناد نه دي پیدا کړي دفاع وزارت مجبور او مکلف دی چې د دې هغه کولونه چې خدمت کړي دي د هغې په حق باندې څېړنې وکړي او دې ته تقاوت اجرا کړي او د دې میړم چې د سر سارمن و د پولیسو د کورنیو چارو وزارت هغه هم هلته فلج دی مریض دی اخرنۍ دنده یې په قندار کې وه هلته د قومندانۍ امیر د کلوپ و یعنی زه تاسو ته ویلی شم دا سمه ده چې دفاع وزارت د دوی پوښتنه به نه وي کړې خو دفاع وزارت خو معلومات نه درلوده دا پخواني موږ اویا زره اتیا زره افسران درلوده نو دفاع وزارت چې په خپله باندې یو څوک مراجعه ونه کړي دوی نشي کولی چې چانه معلومات ولري ما ورته ویل په هر ځای کې چې تا ته مشکل و کوم تکلیف و یا چا دې مشکل نه حلولو زما سره دې تماس ونیسي زه کوښښ کوم ما وزیر صاحب دفاع ته مو ویلې کوښښ کوو چې په غیر رسمي توګه باندې د دفاع وزارت نه د دوی سره مرسته وکړه.
همدارنګه مو د هوایي قواو له عمومي قمندان عبدالوهاب وردک سره هم د میرمن شرمیلا مشکل مطرح کړ. د هغه جواب وو،
ما هم دا لیدلی دي، لیکن زه ورسره په تماس کې شوی نه یم، اګر چې د نمره د تلیفون هم نشته ده. د ما سره دا حق لري چې د دې سره کومک وشي، چې تقاعد کړی ویم دا حق لري چې کومک ورسره وشي، هغه خپل امتیازات ورکړ شي، که نه وي کړی هم موږ به تقاعد ته یا برحالي ته نظر په هدایت د جناب وزارت دفاع محترم دفاع اوسترلی سیز به موږ دغو نه هدایت واخلو، دغو په هدایت باندې موږ د دوی سره به مرسته وکړو. خو بیا به هم په قوای هوایي کې دې خدمت کړی دی، د وطن او د خلکو دپاره موږ دا نادیده نه نیسو. هر مشکلی چې وي موږ آماده یو ورته چې دې سره کومک وکړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د اغلی شرمیلا خبرې واوریدې. نو موړې دا کوي چې د افغانستان د پوځ افسر وو. کدا هرڅه د اسنادو پر بنا سم وینو، شرمیلا لاول دي چې د تقاعد د حقوق مستحق ده، دولت مکلف دی چې د دې ټول حقوق ورکړي. له بل اړخه په اوسنیو جنگي شرایطو کې چې په نظامی برخه کې خزینه افسران او سرتیرو ته ډیر اړتیا ده، کدوی دا واوري چې له تقاعد وروسته به د شرمیلا له برخلیک سره مخ وي، ممکن نظامی زده کړو ته بزړه خنه کړي. نو قانون ته د درناوي او خپل افسرانو ته د مورال او روحي ورکولو په خاطر دا موضوع باید اړوند ادارې تعقیب کړي او د افغان سرتیري خبردي وشي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دمروه. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.